سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجی دی مخک تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل خر کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پرسه هم راپورونه ترلاسه شوی و چې د کابل خر اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومونه خبرې شي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو چې له سور زورایسي د دغه خر په بیلابیل برخو کې تلاشی پیل کړی به اوس نور هم پراخه کړي او د خر ګڼو سیمو ته غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځنګړي ډول د خر په 15 او 16 اوزه کې تلاشی زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لوري د کورونو تلاشی وروسته له دې پیل شوی چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپور راخبره سي. تېرونی د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه یې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبان وروسته څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولې دي او کنه. د ایران د نشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرې کی خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډي افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندې وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مذهب نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمان پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیوانات سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کښې لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښینو افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سرته راوخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کښې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات سل لوبغاړي کې په پای لوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پای لوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پای لوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پای لوبه به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای نن یکشنبه د اسرائیل په ورسی بریټ کې د وژل شوی ایرانی پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د بریټ په اړه ویل. هغوی هڅه کوي چې د بریډونه ستر وخی د هغوی د لوی خودل غلط دی خو وړوکې ګڼلې هم غلط دی. کدا وایي چې نه هیڅ شی نه وو اهمیت نه درلود هم غلط دی. نو موري ورسره خپل حکومتي مسولانو غوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وخی خدای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. ورسره خبرم دا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د ده په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه همداراز ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نه اعلان منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارات اسلامي چې کامیاب اوس به موږ تکاوت نه
لري او روزګان کې مو د بابا پرون چینه ته ورولو. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د غزې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارولې. خالد نفی ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر خزینه فعالان وایي د نوموړي د څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د زپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخه کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان خځې لوي مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د خزو د غږ په اړه سویل شوی پاړی د اسلامي علومو پو صلاحالدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه خزه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه خزه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه خزه چې په بیرون ته وتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د اواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذبو ګرځي او خپل وظایف اجرا کوي.
د خغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوې دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبان د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. ناصر احمد فایق په خپل ایکس باندې لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تیر ورځ د طالبان حکومت د مالی وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتل لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو بیا درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په هفته کې ورځ دوې ورځې هلته ورسي ازمالیې د صرف زریشي ورکړي نه څه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي روسي د راټولېدو لپاره 1400 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د ادال مخې د دوی د ایدئولوژي عقیده د اسلام افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 1400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی دغه په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 1400 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت ته چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او د غرس په خبره د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. خغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولیدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندویې ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي.
ایا په دې مهمه مسله کې وو او کسان ته یو ډیسټرزیان درسته راسيږي او رسدل هم دی.
دا ایدا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پر لیکل شوی دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غرض د غونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شوی آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لري ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه برخه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زمن کړی. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک یې له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغه لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتابونه هم پکې وو چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غرض د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروانه وروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوري ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 18 نیټې د هوایی بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه وبولي. د بریدونه د ایران د څورزی په خوا د توغندوی بریدونو په جواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړی چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویش ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلي بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همدارس د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شای کلونه وخت وغواړي. لدی مخکې زینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداری تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خبره کړی وو. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې لدی وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتمی تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونکړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانانو کوربوي چې د خپل او طبي منظرې لمخې د دې سیمې د خلکو ګونډي ولایتونو د سیلانانو لپاره یو زړه خون کې تفریح سیمه ګڼل کیږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینو وبو په لرلو مشهور د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونه سیلانیانو کوربوي. سیلانیان د یادې چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاتې کیږي او په خپل منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی تور غلی.
بالکل تاسو هم د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کوم بوتو زیاتوب نه راوړي. هرنګ وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی چې اوس د ډیرو لری ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینی ته د سیاحت لپاره خپل ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د ورزګان د نورو ولسوالیو او حتی د گاونډي ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپل د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترسو د مزار بابا چینو وینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد او بل لري، مختلف چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترسو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو لړلې څخه دی وایي کدلته د شوزو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړی درمخه مسلیل تعالل کوي وشال تبان جی وسوبیان او تم دوم کړای په خو چمر غلی د شپې را ورسېدو مختان په 10 بجه په تفریح سیمه کې خوایل نست د سیمه د چې ډیر شپ زالری چې شنګالری شو بلری شاوالری شخالګي جوړه خالی او مشکلات دې د لار ده کنو د کندار خلک به ډیر دل تر اسدا پزاو دا واته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صداي ل لرو چې جوړی کې جای جنو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میلیا تراس.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینه ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د وبو خوشوالی او د باغونو ښکلا ځنګړی خوند لري.
تقریبا فرون ما شام راغلم او نن سهار د لسو یو ورس بجو شاوخه باندې د مزار بچنی راغلم. فرون خو نو وخت وو د شپې تقریبا لسنی می ولس بجو چې راورسیدلو مش په موخه سار بس په میله باندې رسم سوی چې مزار بچنی او خاطر راغلی. ملګرو د انډوالانو کوم مشناختو قربان څخه چې ماورید د راغ ځای په توګه ډیر کول د یې زید امن او امن خټول افغانستان کې دی. مطلب د شینګیا او د چاپریال او مطلب د فضا او د ټول څخه ډیر خوشی ده استاسول. بس نو مش صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا مزار بچنی سپتن مر ډیر اوریدلی و اره کڅنګ چدی ویلی واغه صوبه واغه شینګیا او واغه د ناس تکیو چپریال ډیر برابر دی.
د ورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغاولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د ورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنیو څخه ده.
دغه چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه رسیدلی هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې تر څو دغه چېنه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسیدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي جوړ کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځایي خلکو سره وژغېږي، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او تر څنګ یې دغې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازي یو مهم مرکز دی، د تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صدیق رښتینی پر راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري، د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډول توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلون رئیسی حلیبي سازي کوي وای دغه کسب لپلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلبیشت کال به کېږي چې په دغه بازار کې یم. دا بازار چې دی اول د توپخانې په نامه یادیږي چې دلته د مخه په دغه کې د دارو د دکانو شاته کمند وو چې دی کې آسان و د توپونه به په بارواله وړل په رسم ګذشت کې تیار و. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پولیس کې ګټه سب کاران دی چې بس کار کې بالا ټکار رپورٹ دی دلته نو علي بيساجي ستا پاینګری دا نو علي بيساجي دا ایګری دا بلار کې سب تفصیل کې چې چپوش کا دی وو.
د اسري وسایل او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم ساده ټانکیان جوړیږي، دا وو ټانکیان د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشينه جوړیږي. هغه وساسته نو دغه د بخاریان د شیان کې جوړ کولران جوړیږي په جوم کې ډیر شیان جوړیږي. شیاشه یو نشته کارې دلی جوړیږي. دا ډیر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 25 کال کې اوس به نو راځي سونو اوس کوله دلاره ته په ساره کاروبار مې راغلم دی.
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځنګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ احمد هم پکښې کې وو. کوم چې تاسو ګورئ د احمد شاه بابا کور دی، خلک مبارک ده، دا ټول ده. نو د دا یو تاریخي ډېر د احمد ور بازار دلته ټوپک او ټوپونه او دا شام پراته. زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو، د غرمې وو، د روژه ماتو، د پېښنمې ټوپونه ویل کېدل. هره غرمه به پر دوه ورځې باندې ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو توپ خلق ولته ول توپ تر اعظم یعنی دولس بجو تر اعظم اوس دولس بجې خو ساعت داتس نو دا ته توپ خاجه پرم باندې هڅه وکړه
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یو شمیر نور بازارونو نمونه هم خلق په خپل خوشه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شهرت لري.
دا و مورز خبرونه درته حمله روخته غیدمخه خبرونه.